360 में सी पैक से मुंसलिक चीनी अमले की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना पाकिस्तान के लिए चैलेंज क्यों है, और क्या ये मामला पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ऐसे हालात में चीन के पहले सरकारी दौरे पर हैं जब बीजिंग को पाकिस्तान में जारी अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले चीनी अमले की सलामती पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। इन तहफ्फुज़ात के पीछे दहशतगर्दी के वो कई हमले हैं जिनमें सीपैक प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले चीनी शहरियों को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। चंद रोज़ पहले पाकिस्तान ने ऐलान किया कि मार्च में चीनी इंजीनियर्स पर मुहलक खुदकुश हमला करने वाले 11 दहशतगर्दों को पकड़ लिया गया है, लेकिन बीजिंग ने इस्लामाबाद पर जोर दिया कि वो इस हमले की तहकीकात जारी रखे जिसमें 5 चीनी और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर मारे गए थे। पाकिस्तान इस हमले समेत दहशतगर्दी के कई दूसरे हमलों के लिए अफगानिस्तान को एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करने वाले दहशतगर्दों को जिम्मेदार ठहराता है, जबकि अफगान तालिबान इन इल्जामात की तरदीद करते हैं। अब जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर हैं जिसमें तवक्को है कि चीन एक बार फिर सीपैक से मुंसलिक चीनी शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए पाकिस्तान पर जोर डालेगा, तो सवाल यह है कि पाकिस्तान अब तक चीनी वर्कर्स को तहफ्फुज़ फ्राहम करने में क्यों नाकाम रहा है, और कैसे इस्लामाबाद बीजिंग को यकीन दिला सकता है कि वह पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी जारी रखे। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर गुज़िश्ता चंद सालों में होने वाले हमलों में मुतअद्दिद चीनी शहरी हलाक हुए। ताज़ा तरीन हमला मार्च के महीने में हुआ जिसमें बशाम में 5 चीनी इंजीनियर्स समेत 6 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान की हुकूमत ने इन चीनी शहरियों के खानदानों को $25 लाख का मुआवजा भी अदा किया है। इससे पहले 2021 में भी दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 9 चीनी इंजीनियर्स और मजदूरों को निशाना बनाया गया था। ये हमला भी चीनी इंजीनियर्स की बस पर हुआ था जिसमें 9 चीनी शहरियों समेत 13 अफराद हलाक हुए थे। इसके अलावा 2015 में सीपैक के प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से कराची और बलूचिस्तान में भी मुतअद्दिद हमलों में चीनी शहरियों को निशाना बनाया जा चुका है। अप्रैल 2022 में एक खातून खुदकुश बमबार ने खुद को कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस सेंटर के सामने उड़ा लिया था जिसके नतीजे में 3 चीनी उस्तादा हलाक हुए थे। 2019 में गवादर के एक होटल पर हमले में पाकिस्तान बहरिया के अहलकारों समेत होटल के हमले के मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। 2018 में बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में चीनी इंजीनियर्स की बस को निशाना बनाया गया जिसमें 6 चीनी इंजीनियर्स जख्मी हुए। इसी साल कराची में होने वाले 2 हमलों में 1 चीनी शहरी हलाक और 1 जख्मी हुआ। 2017 में 2 चीनी शहरियों को कोयटा से अगवा किया गया और बाद में कत्ल कर दिया गया। अब जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग के दौरे पर हैं, माहिरीन समझते हैं कि सीपैक मंसूबे के आगाज़ पर दूसरे मरहले के आगाज़ पर चीन इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के मसाइल पाकिस्तान के साथ उठाएगा।
सीपैक फेज़ 2 के इसको एक तो ऑफिशियली लॉन्च करने का जो है उनका मंसूबा है, प्लान है, और दूसरे ये कि जो एग्जैक्ट प्रोजेक्ट ड्रिवन जो इसका स्ट्रक्चर होगा फेज़ 2 का, मेरा ख्याल है वो सामने आएगा।
इसी तरह ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिविटी है ये सिर्फ आई सेड ये 3-4 चीज़ों का नाम नहीं है, इसमें हर तरह की कनेक्टिविटी। और सेकेंड फेज में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ कॉरिडोर्स चल रहे हैं,
दीगर ममालिक हैं, और चीन को भी जो है वो मदु किया है कि वो माइनिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में और दीगर आईटी के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें और इन्वेस्ट करें। तो यहाँ से जो है वो हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि अब चीन जो है वो फेज़ 2 में हमारे साथ किन प्रोजेक्ट्स में जो है वो ज़्यादा एंगेज होगा।
हमारी बोथ सॉफ्ट और हार्ड कैपेबिलिटीज जो है टू काउंटर टेररिज्म, उसे फर्दर कैसे एनहेंस किया जा सकता है ताकि ये अंदरूनी जो शरारती लोग हैं और जो बैरून मुल्क से जिनको सपोर्ट मिल रही है उन्हें किसी तरह काबू किया जा सके। तो दे आर अवेयर ऑफ दिस। ये वो पाकिस्तान को उस तरह ब्लेम नहीं करते कि जी आपने मार दिया, हमारे लोगों ने तो नहीं मारे। उन्हें भी पता है कि यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है वो बेसिकली चीन को रोकने के लिए हो रही है।
टेररिज्म एक ऐसा इशू है, इसको हम कुल्ली तौर पे जो है वो ये नहीं समझते कि ये कभी भी जो है किसी भी मुल्क में जो है वो इसको ख़त्म किया जा सकता है, इसके चांसेस जो हैं वो हमेशा रहते हैं रहेंगे। लेकिन जो अभी तक एविडेंस मिला है पुराने वाकयात को सामने देखते हुए, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी लैप्सेस का भी जो है एक नुमाया अंसर जो है वो नज़र आता है। तो वो जो गैप्स हैं उनको ब्रिज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक बहुत मजबूत किस्म का जो है फूल प्रूफ सिक्योरिटी एनवायरनमेंट अपने चीनी दोस्तों भाइयों को जो है वो प्रेजेंट करें, सो दैट उनके जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो।
वो ज़माना चला गया है कि आप कट के एक ब्लॉक्स का हिस्सा बन के रह सकते थे, अब वो ज़माना नहीं है। और तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि अमरीका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, बल्कि बहुत अच्छे हों, क्योंकि हम हमेशा से उनके स्ट्रेटजिक पार्टनर भी रहे हैं, नॉन नेटो एलाइज से लेके मोस्ट सेंक्शन स्टेट तक रहे हैं। तो उनके साथ रिलेशनशिप में और चीन के साथ रिलेशनशिप में ये फ़र्क है कि वो एक कांस्टेंट है, ये ज़रा ट्रांजैक्शनल है, तो ये ऑसिलेट करती रहती है, कभी बहुत ऊपर चली जाती है, कभी बहुत नीचे चली जाती है। लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप अमरीका से ताल्लुकात तोड़ देंगे।
दिन ब दिन पाकिस्तान के लिए जो है ये ज़रा मुश्किल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी है कंपटीशन की अमरीका और चीन के दरमियान जूं जूं वो बढ़ती नज़र आ रही है, तो जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जिनके दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके लिए एक फ़ाइन ट्यून जो है वो रिलेशनशिप रखना, एक फ़ाइन बैलेंस रिलेशनशिप रखना जो है वो थोड़ा सा जो है वो ज़रा मुश्किल होता चला आ रहा है।
पाकिस्तान में अस्करियत पसंद अक्सर सीपैक मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों और चीनी मफादात पर हमले करते रहे हैं। खुरासान डायरी के इफ्तिखार फिरदौस इस वक्त हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे चीनी मंसूबों की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, आप साबिक सफीर को सुन रहे थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो चीन को रोकने के लिए हो रही है और इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस हो सकता है। क्या चीनी प्रोजेक्ट्स पर दहशतगर्दी के हमले जो हैं वो मुल्क में दीगर जो हमले हो रहे हैं उनसे अलग रख के देखने चाहिए?
देखें, जो एक दहशतगर्दी की एक कंसिस्टेंट फ्लो है वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक कांस्टेंट जो है वो रहा है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि चीनियों के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी एक मुख्तलिफ अंसर है, तो पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन की गई है और जो सबूत सामने लेकर आए गए हैं उसमें तो बाकी दहशतगर्दी के अंसर भी उन पर अफगानिस्तान का असर है। और इस जो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुए हैं दो, जो 2021 के अंदर जो है वो दासू के अंदर और 2024 के अंदर जो है पिशान के अंदर जो अटैक हुआ है, दोनों की इन्वेस्टिगेशन के ताने बाने जो है वो अफगानिस्तान से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं ज़रूरी समझता हूँ कहना कि ऑब्वियसली एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और जैसे सफीर साहब ने भी जो है ये बात की कि ऑब्वियसली जब इवन जब चीनियों के साथ बातचीत हो रही थी, और ज़रा इस बात की कॉन्फर्मेशन देते हैं कि जब भी हम अफगानिस्तान का नाम लेते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे इंस्टॉलेशंस अफगानिस्तान में जो है अंडर अटैक नहीं आए, पाकिस्तान के अंदर अंडर अटैक आए। इसके अलावा अगर आप उस रिपोर्ट को जो है वो तफसीली तौर पर जो है वो देख लें, और कुछ ऑफिसर्स भी उसमें जो है वो सैक हुए हैं, उसमें ऑब्वियसली सिक्योरिटी लैप्सेस हैं। और मेरे ख्याल में इससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्या हो सकता है कि अगर आप एक कॉन्वॉय जो ऑब्वियसली जिसके खिलाफ एक थ्रेट रिपोर्ट ऑलरेडी जनरेट हुई थी और वो हिट होती है, और जिस गाड़ी के अंदर वो ट्रैवल कर रहे थे वो बॉम्ब प्रूफ जो है वो नहीं थी, तो मेरे ख्याल में इस किस्म के लैप्सेस अगर होंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये उसका वो आंसर है जो हम स्ट्रेटेजिक तौर पर जो है वो देखते हैं। अगर आप जियो पोलिटिकल लेंस से उसको देखते हैं तो मैं इस बात के साथ जो है वो अग्री करता हूँ कि जो ही कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ता जाएगा, और हम देख रहे हैं कि प्रॉक्सी वॉर्स वापस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया और अब तो सेंट्रल यूरोप की तरफ भी जो है वो बढ़ना जो है वो शुरू हो गए हैं, तो हम इन सारे वाकयात को यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट और पाक अफगान तालुकात के बढ़ते हुए जो कशीदा सूरत हाल है उसे माइनस करके जो है वो नहीं देख सकते।
तो आपके ख्याल में जो पाकिस्तान की तरफ से चीन को कई बार अब यकीन इससे पहले भी दिलाया गया, इसके शहरियों के तहफ्फुज़ का यकीन दिलाया गया, अब दोबारा यही बात हो रही है, लेकिन हमले होते रहे हैं ओवर द स्पैन ऑफ टाइम जिस तरह से आपने भी बात की, तो पाकिस्तान हल क्यों नहीं कर पाया? ये कुछ लैप्सेस का है मसला या ओवरसाइट है कुछ चीज़ों में, इशूज़ कहाँ हैं?
دیکھیں اس ایک تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر اس کی مکمل طور پر ایکسپلینیشن جو ہے وہ دی جائے, لیکن ان سمپلسٹ فارم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آبویسلی سیکیورٹی لیپسز ہیں. اب میرے خیال میں اس کی ایک کنفرمیشن پاکستان کی اپنی بھی جو ہے وہ سیلف ایڈمیشن میں ہے کہ آبویسلی ہماری سرزمین پر یہ اٹیک ہوا ہے. لیکن اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں تو افغانستان کے اندر جو سچویشن ہے اور گلوبل جو جہادس سفیئر کے اندر جو ایولیوشن وہ ہو رہا ہے, تو اس میں چائنیز اور رشین انسٹالیشنز جو ہے وہ امریکنز کو جو ہے وہ ریپلیس کر چکے ہیں, چونکہ پہلے یہ ٹارگٹ جو ہے وہ یو ایس اور اس کے ایلائز تھے. اب اس خطے میں جو اس گیپ کو جو ہے وہ فل کرے گا اور رشین اور چائنیز ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر افغانستان میں بھی اٹیک ہوا ہے اور پاکستان میں بھی ہوئے ہیں. لیکن جو ٹرینڈز جو ہے وہ بدل کے سامنے آ رہے ہیں, چونکہ اس میں دونوں اٹیکس کے اندر جو میجر اٹیکس ہوئے ہیں اس کے اندر کوئی ریسپانسبلٹی کلیم جو ہے وہ نہیں آئی, تو جب ہم اس کی ڈائسیکشن جو ہے وہ کرتے ہیں تو ہم ایک نئی ایج آف جو ہے جہادزم کو دیکھ رہے ہیں, جس میں ہم فری لانس جہادز جو ویریس گروپ کے ساتھ مل کر ایک ٹیکٹیکل جو ہے گول کے ساتھ بڑھ کر جو ہے یہ اٹیکس کر رہے ہیں, تو لہٰذا کوئی گروپ اس کی ریسپانسبلٹی کلیم نہیں کرتا. اور شبہ یہی ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس میں شاید کوئی ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہمارے ادارے جو ہے بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں,
جو بیرونی ہاتھ جن کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. افتخار, پاکستان میں ایک رائے جو نارمل پائی جاتی ہے کہ چین افغان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان عناصر کو روک سکتا ہے جو مبینہ طور پر افغان کی سرزمین کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟
دیکھیں جو چینی جو آفیشلز ہیں جن سے بات چیت جو ہے وہ ہوتی ہے, آبویسلی وہ پاکستان اور افغانستان کو دو سیپریٹ بلاکس کے طور پہ دیکھتے ہیں. وہ اسے سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ ان کے اپنے تعلقات ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں. وہ ان دونوں تعلقات کو ایک دوسرے کے اوپر ترجیح یا ترویج جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے. جو بھی انسیڈنٹ جس ملک کے اندر جو ہے وہ ہوگا وہ آبویسلی اسی کو لینس کی طرف اسی لینس سے جو ہے وہ دیکھیں گے. جا رہی بات کو اپنے جو ہے وہ پریشر ایگزرٹ کرنے پر, میرے خیال میں افغانستان کے اندر داعش نے جو ہے وہ چائنیز پر دو بڑے میجر اٹیکس کیے جس کے بعد ہم نے کریک ڈاؤن دیکھا, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ مکمل طور پر وہ تھریٹ جو ہے وہ ایورٹ ہو چکا ہے. سائملٹینیسلی اگر ہم پاکستان کا ذکر کریں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنیز ایک ڈپلومیٹک رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں, میرے خیال میں جو افغان طالبان اور چائنیز کے درمیان میں جو ریلیشن ہے وہ ایک الگ لیول کا ٹرانزیکشن ہے اور جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کا ٹرانزیکشن ہے. میرے خیال میں یہ سمجھنا کہ چائنیز ڈپلومیسی اس سچویشن کا واحد حل ہے, آئی تھنک اٹ از ایکسپیکٹنگ ٹو مچ.
اگر دوسری اس پورے جو سچویشن ہے اس سچویشن میں ایک جو دوسرا گروہ ہے وہ بلوچ علیحدگی پسند گروہ ہے, عموماً چینی منصوبوں پہ ان کی طرف سے حملے ہوتے ہیں, تو پاکستان بلوچ رہنماؤں کے ذریعے ان عناصر کو ان منصوبوں کی افادیت کے حوالے سے مطمئن نہیں کر پایا آج تک, کیا اس بارے میں کوئی کوشش ہی نہیں کی گئی؟
دیکھیں ایک آبویسلی ایک پیٹرن جو ہے وہ چلا ہے, بلکہ چیف منسٹر جو بلوچستان کے نئے تعینات ہوئے ہیں الیکشن کے بعد, انہوں نے آبویسلی ایک عام معافی کا اعلان تو کیا ہے, اس کے برعکس یہ بھی کوشش بھی کی ہے کہ بلوچ جو علیحدگی پسند ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہوں. اس میں سے بہت سارے آپریشنز کلینڈسٹائن بھی کیے گئے ہیں, اسپناج کے تھرو بھی کی گئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل بھی کیا گیا ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ پرابلم مٹ چکا ہے میرے خیال میں یہ کہنا جو ہے قبل از وقت ہے. رہی بات جو اٹیکس کی اور جو ایجنڈا کی کلیبریشن ہے, اس میں جو بلوچستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ جو ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے اسے بالکل جو ہے مختلف ہے. بلوچستان کے اندر اب ہم جو ہے جو عالمی تنظیمیں ہیں جس میں اسلامک اسٹیٹ خراسان اور جو ریجنل تنظیمیں ہیں جیسے بلوچ لیبریشن فرنٹ اور اس کی ذیلی شاخیں اور ٹی ٹی پی سمیت, ہم ان کے درمیان میں ایک گٹھ جوڑ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. جس طرح آپ نے جو ہے وہ انٹرو میں کچھ جو ہے وہ انسیڈنٹس کا جو ہے وہ ذکر بھی کیا, جس میں جو خاتون تھیں جن کو جو ہے کراچی کے اندر انہوں نے سوسائڈ بومنگ کی, اسی طرح کچھ میجر اٹیکس جو بلوچستان کے اندر ہوئے اور کے پی کے اندر ہوئے, اس میں جو نام رونما ہوتا ہے وہ ایک ہی بندے کا رونما ہوتا ہے جس کا نام خالد ہے, جن کا ایلیس جو ہے وہ بٹن خراب کے نام سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں, اور یہ ایک فری لانس جہادسٹ ہے جو صرف اور صرف چائنیز انسٹالیشنز کے خلاف جو ہے وہ اٹیکس میں جو ہے وہ رہے ہیں. ان کی کلیبریشنز جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی رہی ہیں, وہ بلوچ علیحدگی پسند کے ساتھ بھی رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے داعش جیسی تنظیموں کے ساتھ بھی ہیں. تو میرے خیال میں اس کو
نیکسس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈیسائفر اسی طرح سے کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ افتخار, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم آپ سے تجزیہ لے رہے تھے. چین دنیا کے کئی خطوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اس کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت پاکستان کی طرح کئی ممالک میں بڑے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے. ان میں افریقہ کے کچھ ممالک بھی شامل ہیں. ان ممالک میں چین اپنے شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیوں پر انحصار کرتا ہے. وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان نے افریقہ اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ سے منسلک سیکیورٹی امور کے ماہر پال انٹولیا سے جاننے کی کوشش کی کہ چین ان کمپنیوں کے ساتھ کس طرح سے کام کر رہا ہے.
The use of security contractors.
چین کی مختلف تنصیبات جیسے سفارت خانوں، ریاست کی ملکیت میں چلنے والے کاروباروں وغیرہ کی جانب سے سیکیورٹی کانٹریکٹرز کا استعمال براعظم افریقہ میں چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کے نتیجے میں ہوا ہے. چین افریقہ کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے. 10,000 سے زائد چینی کمپنیاں افریقہ میں کام کر رہی ہیں. چین افریقہ میں انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹس کو تعمیر کرنے والا سب سے بڑا ملک، سرمایہ کار اور مینیجر ہے. تو وہاں معیشت میں چین کا بہت بڑا حصہ ہے، جس میں 2014 میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے آغاز کے بعد سے بہت اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کانٹریکٹرز کے استعمال میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ چینی حکومت کے ہر سال ہونے والے جائزوں کو دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ چین کے بڑے پیمانے کی عالمی سطح پر سرمایہ کاری کا 75% افریقہ سمیت دنیا کے غیر محفوظ ملکوں میں ہے. تو ہمیں ان کانٹریکٹرز کے استعمال کو اس بڑے جیو اکنامک اور جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے.
اس سے چین کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا اس پر کوئی تشویش بھی پائی جاتی ہے؟
چین کو غالباً اس سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ان کانٹریکٹرز کے استعمال سے جنہیں چینی ریاست کی ملکیت میں چلنے والے کاروباری ادارے بھرتی کرتے ہیں، جن کے پاس اس کے لیے الگ سے بجٹ ہوتے ہیں، تو ان کے استعمال سے ایک براہ راست فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چین کی حکومت کو اس کام کے لیے اپنی فوج کو نہیں لگانا پڑتا، کیونکہ چینی وزارت دفاع میں ملک سے باہر پیس کیپنگ سیٹ کر کسی کام کے لیے فوج کی تعیناتی کے خلاف شدید ناپسندیدگی موجود ہے. کئی جگہوں پر اس پر تشویش پائی جاتی ہے. ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں چینی گارڈز نے دوسرے ملکوں کے شہریوں کو زخمی کر دیا یا مار تک دیا، تو یہ منفی پہلو ہے. یہ کمپنیوں کی طرح کام کرتی ہیں، یہ بھی ایک چیلنج ہے. چینی قوانین کے مطابق یہ فرمز انتہائی مخصوص حالات سے ہٹ کر اسلحہ نہیں رکھ سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں مقامی لوگوں کو بھرتی کرنا پڑتا ہے جو کہ چینی مفادات کی حفاظت کے لیے وہاں کی افواج کو خفیہ معلومات فراہم کرتے ہیں، لیکن اس سے بہت سے چیلنجز پیدا ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے جنوبی سوڈان میں دیکھا کہ چین کو بحران کے دوران وہاں پھنس جانے والے اپنے تقریباً 250 شہریوں کے انخلاء کے لیے ملیشیاز پر اور وہاں کی حکومت پر انحصار کرنا پڑا، تو یہ تشویش ہے کہ ان میں سے بہت سی سیکیورٹی کمپنیز میزبان ملک کی سیکیورٹی گائیڈ لائنز پر عمل نہیں کرتی.
ہاؤ ڈو یو سی دی رول آف آپ پاکستان میں چینی سیکیورٹی کانٹریکٹرز کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟
ویل دی سیکیورٹی کانٹریکٹرز ان پاکستان آر دیئر ٹو سٹے.
پاکستان میں سیکیورٹی کانٹریکٹرز کہیں نہیں جا رہے. چینی اس بات پر متفق ہیں کہ وہاں ٹھہریں گے. رشتہ بہت گہرا ہے، ان کے پاس تجربہ زیادہ ہے، وہ وہاں بہت عرصے سے تعینات ہیں. چین پاکستان اکنامک کوریڈور جو بیلٹ اینڈ روڈ کا ایک اہم حصہ ہے، چین اور پاکستان دونوں کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس نے پاکستان کی تعمیر کی ہے اور اس نے چین کو دنیا کے ایک اہم حصے تک رسائی دی ہے. آپ گوادر کی بندرگاہ کو دیکھیں جسے چینی مدد سے تیار کیا گیا، تو سیکیورٹی کمپنیاں وہاں رہنے کے لیے موجود ہیں. اس حوالے سے کہ آیا چین پاکستان میں اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے اپنی فوجیں تعینات کرنے جا رہا ہے، جیسا کہ میڈیا میں کہا گیا ہے، یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ چین اور پاکستان کے معاہدوں میں کیا ہے. یہ سب ان کے معاہدوں پر منحصر ہوگا.
شہباز شریف دورہ چین کو پاکستان کی معیشت اور سی پیک منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے بہت اہم مانا جا رہا ہے، اور ماہرین معیشت سمجھتے ہیں کہ چینی سرمایہ کاری اور مالی مدد پاکستان کی مشکلات سے دوچار معیشت کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے. سابق سینیٹر مشاہد حسین اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات اور خاص طور پر اب جب امریکہ اور چین کے بیچ تناؤ بڑھ رہا ہے تو پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اس بارے میں بات کرتے ہیں. بہت شکریہ مشاہد صاحب. سب سے پہلے تو سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی دونوں ممالک کے درمیان کتنا بڑا ایشو ہے، اور کیا چین افغان طالبان پر اپنا رسوخ رکھتا ہے، ان پر دباؤ ڈال سکتا ہے کہ افغان سرزمین پہ موجود عسکری پسند گروہ جو ہیں وہ پاکستان میں چینی منصوبوں پہ حملے نہ کریں؟
السلام علیکم جی، اور آپ کے ویوز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم وائس آف امریکہ کے ویوز کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی کا ایشو اس کو پیراماؤنٹ، دس از دا نمبر ون ایشو فار چائنیز انویسٹمنٹس ان پاکستان، کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں 6 حملے ہو چکے ہیں، 17 چائنیز باشندے مارے گئے، اس میں 13 پاکستانی بھی مارے گئے تھے جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے. تو یہ ایک ریکرنگ پیٹرن ہے. اس میں ہائیسٹ لیول پر آپ نے دیکھا کہ ٹاکنگ پوائنٹس جو ہوتے ہیں چاہے صدر شی جن پنگ ہوں یا وزیر اعظم لی چیانگ ہوں یا فارن منسٹر وانگ یی ہوں, ان کے ٹاکنگ پوائنٹس جو پبلک کرتے ہیں اس میں اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کور ایشو ہے. اور ایک تو طریقہ یہ ہے کہ افغانستان جہاں سے ماضی میں دہشت گرد آئے اور انہوں نے حملے بھی کیے چائنیز تنصیبات پر, اس پر قابو ڈالا جائے. یہ چائنا کا اس وقت افغانستان میں پاکستان سے زیادہ اثر ہے, چائنیز انویسٹمنٹ بھی ہے اور چائنیز انویسٹمنٹ غالباً منرل میں وہ کہتے ہیں کہ 4.5 ارب ڈالر تک جائے گی وہ جو مائننگ سیکٹر ہے. اور اس کے علاوہ چائنا نے واحد ملک ہے جس نے تسلیم کر لیا ہے طالبان کی حکومت کو جو کابل حکومت. تو چائنا کے خلاف بھی کچھ دہشت گرد ہیں افغانستان میں ابھی بھی, جسے کہتے
آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سپیس ہے اور کشن ہے ان کے پاس.
جی
لیکن چینی شہریوں پہ مشاہد صاحب سیکیورٹی کے لیے چین جو پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے وہ نجی سیکیورٹی کمپنیوں, نجی چینی سیکیورٹی کمپنیوں کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت کے حوالے سے ہے. کیا وجہ ہے پاکستان اس پہ مزاحمت کر رہا ہے, کیونکہ باقی دنیا میں جہاں جہاں ان کی انویسٹمنٹس ہیں ان کی اپنی سیکیورٹی کمپنیز کام کر رہی ہیں؟
دیکھیں جی, بیسک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ہم نے سیکیورٹی کا نظام بنایا. ہم نے ان کو وعدہ کیا تھا جب سی پیک شروع ہوا کہ وی ول پرووائڈ دیم فول پروف سیکیورٹی. اس میں پھر کوئی اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن بھی بنائی گئی اور پیراملٹری فورسز بھی صوبوں نے بنائے. لیکن لگتا ہے کہ جو نظام بنا ہے سیکیورٹی کا وہ ناقص ہے, وہ کامیاب نہیں ہے. اس نظام کے باوجود دہشت گرد جب چاہیں جہاں چاہیں جس کو چاہیں وہ ہٹ کر دیتے ہیں. اور جو پچھلا واقعہ مارچ میں ہوا ہے, بڑا افسوسناک واقعہ ہے, بشام میں اسی جگہ ہوا جہاں پہلے 5 سال پہلے داسو میں ہوا تھا. تو اس لیے چائنیز کی تشویش میرے خیال میں جائز ہے. اب اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ چائنیز سیکیورٹی کمپنیز ڈائریکٹلی آئیں, وہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ لی ایک ایسی کمپنیز بن جائیں جس میں چائنیز جو ہیں آپ وہ پروٹیکٹ کر سکیں چائنیز پرسنل اور پروجیکٹ. چائنا کے اس وقت پاکستان میں 120 پروجیکٹس, اس میں سے کوئی 15-20 ہزار چائنیز انجینئرز ٹیکنیشینز اور ایکسپرٹس کام کرتے ہیں. تو یہ اگر یہ پائیدار رہنی ہے انویسٹمنٹ تو اس کا کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا. صرف یہ نہیں کہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ
چینیوں کو جو ہے وہ یہ ہے
جی, ہمیں کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا.
تو امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ, امریکہ کا جو سعودی عرب کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدہ ورکس میں ہے ہونے جا رہا ہے, ابھی اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. سی پیک کے دوسرے مرحلے میں شاید سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی ان منصوبوں میں شامل ہوں, کتنا ممکن ہے یہ ایٹ فرسٹ پلیس؟ اور دوسرا یہ ایکویشن بنے گی کیا پھر چین اور امریکہ کی؟
دیکھیں دو پہلو ہے, ایک تو یہ ہے کہ چائنا اب مڈل ایسٹ میں مشرقی وسطی میں انٹر ہو گیا. چائنا اس کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے سعودی عربیہ کا, اور یو اے ای کے ساتھ بھی ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں اور کافی ایشوز پر ہم آہنگی بھی ہے, اور جس سے ان سعودی عربیہ اور یو اے ای کا امریکہ سے بھی اختلاف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کے امریکہ کے ساتھ بہت درینہ پرانے تعلقات ہیں, 70 سال پرانے, تو وہ قائم رہیں گے. لیکن جو اس وقت میں سمجھتا ہوں جو سر جنگ کہہ لیں امریکہ اور چین کی ہے, اس کا دو ایریاز ہیں خاص طور پہ, ایک جنوب مشرقی ایشیا تائیوان کے قریب اور دوسرا جنوبی ایشیا جہاں پاکستان لوکیٹڈ ہے, کیونکہ ادھر انڈیا جو ہے وہ ہمارا مشترکہ حریف ہے اور وہ اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا حلیف بھی ہے چین کے خلاف. تو چائنا کا اس وقت بڑا گہرا تعلق ہے اس جنوبی ایشیا کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا یہ کولڈ وار آ گئی ہے مالدیوز میں بھی, نیپال میں بھی, سری لنکا میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی. تو پاکستان تو بڑا چین کے ساتھ بڑی پختہ تعلقات ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی, بلکہ وہ وسیع پیمانے پر آگے بڑھیں گے, خاص طور پہ اس دورے کے بعد بھی شہباز شریف کا جو دورہ ہو رہا ہے موجودہ. لیکن امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے, لیکن امریکہ کا انٹرسٹ اس وقت فوکس صرف جنوبی ایشیا کا اس حوالے سے ہے کہ چین کے خلاف جو محاذ بن رہا ہے اس میں ہندوستان ان کا ساتھی ہے, ان کا اسٹریٹجک پارٹ.
تو مشاہد صاحب ایک چیز لاسٹ پہ 30 سیکنڈز ہیں, اگر آپ اس پہ کمنٹ کر سکیں کہ پاکستان چین اور امریکہ یہ جو ٹرائیکا ہے, پاکستان اس میں کس بلاک میں فٹ ہوگا, بلاک رہے گا یا پاکستان مینج کر سکے گا جس طرح اس سے پہلے بھی مینج کرتا رہا اپنے ریلیشنز کو؟
پاکستان بڑی اچھی طرح مینج کر لے گا, کیونکہ پاکستان نے یہ کام پہلے 50-60 سال پہلے بھی کیا تھا کولڈ وار کے دوران جب
چین, لیکن حالات فرق ہو گئے مشاہد صاحب
جی,
کچھ حالات فرق ہو گئے اب.
نہیں فرق تو ہو گئے ہیں لیکن بیٹل لائنز تو وہی ڈرون ہیں نا جی, وہی چین ایک طرف ہے اور امریکہ ان کے خلاف ہے, اس کو روس بھی ان کے خلاف تھا سوویت یونین, اس وقت بھی ہم نے صحیح فیصلہ کیا کہ
آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مینج کر سکے,
پاکستان چین کے ساتھ ریڈ لائن ہے
تو پاکستان مینج کر سکے گا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سید مشاہد صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ,
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه ورسته لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی کاږي لکن ایک تیدو گوستا تاسو د دې وی پانا پانزی او د خپل پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولي او وګوري. په بلوچستان کې میشت افغان کډوال وی اقلیمی بدلون د دوی ژوند هم د پخوا په پرتله سخت کړي. اول ته پروانو د ګرمۍ تودو څپو کې ژوند له کړاو ډک تیریږي. د پکتیا پوهنتون استادان د دغه پوهنتون په انجینری پوهنځي کې د مجهز لابراتوار په شتون خوشاله دي او وایي چې دغه لابراتوار به د محصلینو د علمي سوي په لوړولو او تجربو کې زیاته مرسته وکړي. د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي د روغتي او سوکالي په هیلن زنه او شباشنه د روانه خبرونه کور بنایم. د خبرونه په پایل کې دوه البته ملمانه لرو د خبرونه په لړ کې چې په دوه مهمه موضوعاتو به خپل نظر تاثر او موږ سره شریکي خو په پایل کې د افغانستان په تړاو خبرونه لرو. پر افغانستان د اقلیم اغیزو په اړه خبرداري ورکړل. البته ملګرو ملتونو د جون د میاشتې 15مه د چاپیریال د نړیوال ورځ سره همحاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي اساسه او د یونما مشر روزا او تنبایوا د دغه هیواد خلکو ته د چاپیریال د ناسم او اغیزونه د پیښو غوښونو په اړه خبرداري ورکړل ده. د یونما مشر د چهارشنبه ورځ د جون 15مه ټولنیز شبکه کې په یو ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې ودسته او سخت سیلابونو ته په اشاره ویلي چې دا روسي لابونه د کورنۍ او زیربناو کرانیز زمکو په ګډون هرڅه چې مخته ورغلي لمنځه وليدي او لکتر لګه شل زره کسانې به کور کړی دي. دا یو نامه د مشه د وینا لمخې په افغانستان کې د څول سيزو جګړه او د نه پرمختګ له عمله د چاپیریال د تخریب شاهدان یو چې دغه هواتا د زیان رسیدو سبب کیږي. د متحده عربی اماراتو ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی. د متحده عربی اماراتو خبری آژانس د سیشن به پورز په یو بیان کې ویلي چې د ابو دبی په شاهی مانای کې په دې لیدنه کې دواړو لورو د اړیکو په پیاوړتیا او د سیمې د ثبات مندلو په لارو چارو بحث کړي. د لومړي وار د سراج الدین حقانی چې د امریکا د ترهګر او تعقیب وړ لست کده په یو رسمي سفر له افغانستانه به هروزی. د اماراتو خبری آژانس سراج الدین حقانی په حواله لیکلی چې د متحده عربی اماراتو د ولسمشر په لیدوي خوخي خودلې او د افغانستان او متحده عربی اماراتو اړیکې سایلی دي. په دې کتنه کې انس حقانی او د طالبانو د استخبارات رئیس عبدالحق وسیق هم ګډون درلود. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفز وایي چې په افغانستان کې واقع د طالبانو د بیا رسیدونه وروسته چې کومې هیلې او کومې لیکلې ژمنې لرلې چې نړیواله ټولنه د طالبانو سره څنګه مخته لاړ شي هغه هیلې له منځه تللې دي. مارتین ګریفز د سیشن ریپورټرز په نیویارک په یو خبری کانفرنس ته و په وینا کې ویل چې د خزوانجونو په وړاندې پرلپسې فرمانونه صادر شوي او تر کومه حده او هغه مسایل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په استازیتوب له طالبانو سره خلې اوس هم پر خبرې روان دي.
او د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو د حکومت لخوا په کابل کې د کورنۍ او بيزای شو کسانو په کم کې د اوسیدنې د کورونو په ډنګولو باندې اندېښنه خوده ده او ویل دي چې طالبان باید پرته لزنه د بيزای شو کسانو د کورونو ډنګول بند کړي. افغانستان کې د ناروی د کډوالو د شورا د دفتر رئیس لا طالب چارواکو نه غوښتدي چې د زړه سویل مخې د اقدام وکي او نړیوالو بشري دوستانه قوانینو او بشري حقوقو په وړاندې خپل ژمنو او هم د افغانستان د ملي پالیسۍ لمخې د چې د کورونا نه د جبري شړلو په وړاندې د داخلي بيزای شو ساتنه کوي پابند پاتې شي. د طالبان حکومت د کورنۍ او بيزای شو کسانو د کم د تخریب په تړاو لا څن نه دی ویل. درنو اوریدونکو او قدرمن لیدونکو دا خبرونه چې تاسو واوریدل او درنو اوریدونکو او قدرمن لیدونکو په بلوچستان کې مشت افغان کډوالوي اقليمي بدلون د دوی ژوند هم د پخوا په پرتله سخت کړي او هلته په روانو د ګرمۍ تودو چپو کې ژوند ل کډاونه ډاکټریږي. دا کډوالوي څلور لسیز وړاندې چې دوی لمړی حالت تللی وو د هغه وخت موسم او د اوس موسم کې بیخي زیات بدلون راغلی دی. خدای نور ناصر په سرانانو کم کډوالو کم کې لزنو کډوالو سره خبرې کړي او دا رپورت پرې را لګړی دی.
د سرانانو افغان پندغالي دغه سپینجری څلور لسیز وړاندې هغه وخت یادوي چې د دوی په خبره اقليمي بدلون دوی هم ځپلی نه و. اوس د کډوالو وایي د دوی په سیمه له وچکالۍ سره سره نیستي هم غوړېدلې ده.
اوس وچکالۍ را روان ده خو په ژمي لا ګرمي ده، موږ ته سیوینه چې په ژمي د سړې سره لا ګرمي شروع ده. دا د شش کال باران نن ته مشوره چې نو کې باران نن اوس د څو کال تر مخه ولا په ژمي لا ګرمي نه و. موږ وچکالۍ خو دا وچکالۍ ته مینه ګرمي ده، ګرمي خو زیاته ده، کم نه ده. بس دا چې نيستي غوړې ده له بل اړخه د اسمان تر طرفه شي نه ونسته بس وچکلی را روانه ده. موږ دا یو کولر مې شي په یو کور کې څلو درې څلور اولاد سره ګډو باندې یو کولر مې شو ورته ناشتي بل خو دای کو اړ یو ته خو وسنسته چې داري وته کولر یو وای ویندار یو ویندار د 14000 روپۍ زو کولر هم دا چې 3000 روپۍ دی بس پر ګرد خو نه شو چې د ګرد وسکار وکړي.
دا کډوال وایي ګرمي او یخنۍ په دې کام کې به برق او به غاز تیریږي چې له زیاتې ګرمۍ څخه یې د کډوالۍ ژوند هم ګران شوی دی.
دا چې کوم زدل ترالم عوام شاو او منا کڅم دوري نوې وی خو امر ارزانی او ارشه ارزانو او به مزدوري خو ارزان او خنور ار شي ارزان او تر پټاټو نیولې تر مينولې تر غړو نیولې تر روجو نیولې تر وې برې نیولې ار شي ارزان او اوس خو غلطونه ولاړه سر دې خلاص ګرمي زیات ده، مشکلې زیات شي. انو ګرمي خدا ګرمي ده چې و سیمانه په جمله د شش کال په نوم مشوره و چې مانه باران نه اوس و شو خو نه کاوه خو خو واغه جمعي بو موږ به دا معنا ګرمۍ د لاسټاپونه کړی ویجلی نسته معنا ګیس نسته د ماجری یو ژوند دی په دغه تور لوړه کې وګوره پراتی.
کډوال ماشومان دوی بیا تو دی ورځې هم همدا سیل مرته تیرپی ډیر یې ان په لڅو شو دی خو د کډوالۍ له تو دو کډاون سره دومره عادت سیوي چې دغه ټکنده ګرمه هم ورته سوړ ما ذکر شکاری. خدای نور ناصر امریکا شاخ.
درنو اوریدونکو قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مشي. رپورتم ولیدو چې د اقلیم بدلون خلق د څه او کوم رقم ستونزو سره مخ کړی دي. د پام دې تړاو البته د اقلیم د بدلون په تړاو موږ سره قدرمن ملما په خبرونه کې حضور لري فضل الله اختر د اقلیمی چارو او د اوبو د تنظیم د چارو ماهر او شنون کې اتیړون کې موږ سره همدا شی باندې په خبرونه کې اختر سب زمغه غوړی ستړي مشي.
تاسو ترې مو شی بلې आवाज مرزي
کور مودان اختر سب اصلا د اقلیم د ډول بدلون چې تاسو په رپورت کې ولیدل او اوریدل چې د سپینګری هوادوالو چې په ژمي کې هم زمونږه ګرمي کېږي. د دې اساسي علتونه څه شې دي؟
bale manana wasanga che rapur ke da gham mashran wel che wora ya garmi da jimina shiro shwe da da yod nalai wal tawdu khila khabala afghanistan da gham hawadun na che pa jago chaloro mulakato pa les ke re che ziyad da iqlim da taghirat na mutasir da no da darja harat da ziyad wali da khabala da gham da jimi mausam da garmi mausam yo yo so afto pa andaza bande مخکې شروع کېږي عمومي توګه اوسط درجه حرارت چې د افغانستان هغه د نړیوال اوسط درجه حرارت نه څه زیات دی. دغه وجه ده چې موسم تغییر کړی دی او اوړی د وخت نه مخکې راځي او د ګرمۍ او تودوخې څپې افغانستان ځپي.
ولې افغانستان په دې څلور هیوادونو کې راغلی دی؟ د افغانستان په ټوله کې دغه څلور هیوادونه چې تاسو یادوي یا خپل افغانستان وي، د جغرافیایي موقعیت له نظره کوم هیوادونه ډیر د اقلیم د بدلون په حساب هغه ټارګټ کې راځي؟
د جغرافیایي نگانه یو د افغانستان د افغانستان هم سایګان چې ګونډیان هغه زیاتره د غره متاثر دي. وجه دا ده چې دغل ته چې دي خصوصا په افغانستان او مرکزی اسیا کې زمونګه د زراعت لپاره تیوبو مې هغه چې د اصلي منبع هغه واوري دي. کله چې د نړیوال درجه حرارت زیات شو د افغانستان لپاره نو هغه واوري چې دي هغه موسم د یو څو د شپږو هفتو نو وخت تر د دوه میاشتو په اندازه باندې تقریبا هغه شاته لاړو. هغه چې شاته لاړلو هغه د جهاد زیات پدې د وجه نو یو خو زمونږه زیاتره برخه د اوبو چې د سندونو کې بهږي ساينس وان وي تقریبا افغانستان کې 80% اوبو چې په سندونو کې بهږي دا د واورو د کبل دی، واورو د ویل کېدو ناراضي. نو هغه هغه د واورې پوخ په زپلو سره یا ګرمولو سره هغه واورې وښ نه مخ کې ویل کېږي او د سیلابونو باعث کېږي. بل خبره دا ده چې دغه پوخ د ځای کېدو د یارې د وجه اغه خطرات چې افغانستان ته لایق دي اغه زیاتر دي په نسبت د نورو مملکتو. مثلا کله چې ګاونډي پاکستان کې وګوري نه غلطه صرف واوري اصلي منبع د اوبو نه ده، چې کله په شکل بارانونه یا د منسون بارانونه چې دي اغه زیاتره برخه د غوي د ورختو تشکیلې غوي بندونه ورته لري چې اغه ذخیره کوي او د ضرورت په وخت کې استفاده کوي. برعکس منګه په افغانستان کې نه پاغ اندازه باندې بندونه لري لرو چې اغه د واوري د ویل کېدو یا زیاتو بارانونو د کبله دغه وب ذخیره کو متاثرات یې سیلاب په شکل کې زیات دي چې دا وسمنګه په شمال کې ولیدل چې ډېر کورونه زایع شو، تبا کړل، انسانانو ژوند لاس ورکو او زراعت او حیوانات هم تلف شو. نو دغه وجه نه افغانستان غوندې یو غریب هیواد لپاره تاثیرات زیات دي چې د زیربناو د نشوالي له کبله هغه ته مشکلات زیات دي.
اخر سب کچیرته د پرلپسې وچکالی د اقلیم د بدلون د سه غټ عامل وګڼل شي په افغانستان کې د وچکالی مخنیوي لپاره اساس مشوره سره څه باید وشي؟ د سه لارې چارې شته چې د وچکالی مخاوني ول شي؟
که د زراعت نگانه ورته وګورو یا د اوبو د مصرف حساب سره که ورته وګورو یو چاره کې د شي که زراعت برخه ده زیاتره موږ زراعت لپاره استفاده کوي، نو شاید هغه میوه یا د هغه فصلونو انتخاب باید وشي چې هغه اوبه کمی مصرفوي. موږ تاسو ته د شاید ان چې په افغانستان کې هغه غربي ولایات غربي سیمه د افغانستان چې هغه زیاتره د اوبو د کمښت سره مشکل دي، خو باوجود د دې الته د قانون اندوانه او یا داسې نور فصلونه میوه کری چې هغه زیاتره زیات اوبو ته استفاده ضرورت لري، نو په هغه صورت کې موږ باید انتخاب یا د وچکالی وکړو او یا د هغه میوه یا د هغه فصل وکړو چې هغه شاید هم پورا بالغ نه شي او پورا فصل پیداوار ور نه کړی شي. نو بیا یو طرف ته که د اوبو زیات استعمال په دغه سیمو کې بیا د دغه فصلونو لپاره ما د اندوانه مثال ورکړو، بل طرف ته ورته مارکیټ نه موجودیت دی چې هغې نه شي کولی په قیمت چې دوی پرې مصرف کړی یا اوبه یې پرې مصرف کړی دي هغه ته واخلي. نو یو انتخاب به د قانونو له یا خلکو له یا دولت ته په کار وي چې د فصلونو په انتخاب کې احتیاط وکړي او هغه فصلونه انتخاب کړي چې کمی مصرف کوي. بل د سنتونو لپاره یا د کورنی مصارفو لپاره چې کوم به استفاده کیږي
بله اختر صاحب دو پوښتنه لرم کلان ډیر ته جواب کوي ډیر بخنه غواړم د اقلیمی بدلون لکه افغانستان چې ډیر متاثر دی د دې مخنیوي امکان لري دومره ورختونه او بارانونه واره چې مثلا سکال د ورختونه چې وشو په افغانستان کې اې د اوبود ذخیره امکانات شته چې اقلیم بدلون سره یعنی مثبت اړخ کې یو څمرسته وکړي شي ساس مشوره دی برخه کې سره
بله امکانات یې شته په شرط د دې چې اغه لپاره په ابتکاراتو باندې کار وشي اما حالي توګه هم په ملت باندې د لپاره کار وشي دغه وبو چې زیاتره دی اغه ذخیره چې موږ تاسو شاهدان یو چې په د کال په هغه برخه کې وسمه ته وب ضرورت دی د اقلیمي ذخیراتو له کبله الته هغه وخت کې وب کم دي نو که چیرې تکم وخت کې د وب ضرورت کم وي او بارانونه زیات وشي یا سیلابونه راشي که دغه وب موږ محفوظي کو ذخیره کو د بندونو په شکل کې د چکډیمونو په شکل کې او یاد نور نورې ذریعے چې هغه د لپاره موږ ذخیره گاوی جوړې کو نو موږ کولای شو چې هغه وخت کې چې پیک ډیماند وي یا زیات پروفیورته په وخت استفاده وکړو بل د اقلیمي تغیرات شدید د تاثیرات کمولو لپاره په محلي توګه کولای شي ځنګلونو استفاده وکړي چې تر څو درجه حرارت کم کړي او د اوبو د تفخیر کمښت باعث شي نو نور د سډیر لارې چارې شته چې کولای شي په محلي توګه په ملي توګه د دې یو کمپاین برخه وګرځي او د دې تاثیرات کم
شي bale خو غټه برخه هم دغه د نیالګو کې نه ول دی او د ځنګلونو ته توجه ده او د ونو نیالګو کې نه ول دی ډیره مننه د البته د اقلیمی بدلون او د اوبو د چارو څېړونکو ډاکټر صاحب فضل الله اختر کورم ودا قدر منوریدونکو او درنولیدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته بل رپورت هم لرو چې ورپسې به په اړوند موضوع د ملما سره خبرې وکړو خو اوس لنډه د مالرو
یک موضوع چاند زاویه ویژه برنامه جدید صدای امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه ها تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید
قدر من اوریدونکو بیا هم خبرونه اوریدو او لیدو تسلیم شئ پکتیا پانتون د انجینری پانسی لابراتوار چې تر اویا میلیون افغانۍ پورې تجهیزات لري اوس مهال پکې د خاورې جغل کانکریټ برخې فعال شوی دی د انجینری پانسی استادان وچه د لابراتوار به د ماسلینو د علمي سوي په لړولو او تجربو کې ډیر مرسته وکړي زموږ همکار پاک لري پورته لګل په ګډه اورو او ګورو
د انجینری پونځي د لابراتوار چې تازه په پکتیا پونتون کې فعال شوی دی د پونتون چارواکي وایي چې څنورو تجهیزات ته هم اړتیا لري ترڅو د دې لابراتوار په ملي کچه ګټه واخیستل شي د چارواکي وایي چې اړوند وزارت ته د بودیجوي ستونزې د حل په پار وړاندیز هم کړی دی
دا چې په ملي کچه باندې په دې کې باید ټیسټونه وشي کم تجهیزات ته ضرورت لري چې وزارت تحصیلات عالی ته موږ پیشنهاد کړی دی موږ پیشنهاد منظور دی په تدارکاتو کې دی ان شاء الله چې بودیجه منظوریږي دغه سره به متصل زموږ هغه کم تجهیزات چې دی ته ضرورت دی هغه به تکمیلیږي
بل لور ته د انجینری پونځي استادانو د دې لابراتوار مسؤلین وایي چې د لابراتوار فعال کېدل به د انجینری پونځي د محصلینو عملی تجربه سره زیاته مرسته وکړي
لکه په کانکریټ کې بعضی صحوی ټیسټونه دي اسلام ټیسټ ورته وی درکم دي سلندر او بعضی کمپریسیو ټیسټ ټیسټونه ورته وی هغه ټول کوم چې دی انجینر دی لپاره لازم دي هغه ان شاء الله په ټوله معنا باندې دلته په لابراتوار کې دي شاګردان دی عملی کار دی لپاره تر سره کولو لپاره شتون لري دلته نو بیا کوم سمانه چې کوم دی وزارت ته پیشنهاد کړی دی بعضی ماشینری چې په خیر ورسیږي نو دا به نورم لابراتوار په تکمیلی دوشي
د انجینری پونځي محصلین د لابراتوار د دوی سره په عملی کار کې خورا ارزښتمن ګڼي دغه محصلین وایي چې د تجربه د پیاوړتیا لپاره لابراتوار ته نور اړین توکي هم باید ژر راوړل شي
دا لابراتوار د نورو فارجن مسافت تمام سره مخکې له دې چې د ډاکټر کې یو مشکل درلود
مشکل شته دی لکه ټیبی کانکریټو کوم مواد چې هغه په لکه سیمنټ او دغو شیانو کې په غیر بخش شیشو هغه نه دي موجود کوم تخنیکي اجزاوی چې هغه نه دي موجود دا مشکل شته دی او غوښتنه ده که چې دغه برکې مونږ ته ټیسټونه مکمل ډول وشتل ده
د لابراتوار پر دغه تجهیزاتو چې تر دې دمه 20 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی مسؤلین وایي چې د 3.5 میلیونه افغانیو په ارزښت نورو تجهیزاتو ته اړتیا سته تر څو د یال لابراتوار نه سلسله په ملي کچه ګټه واخیستل سي شمسارین امریکا غږ
درنو اوریدونکو قدر من لیدونکو بیا هم له پاملرنه مننه دا چې خبرونه سره ملتیا کوي کورم ودان او د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا پانتون استاد را سره دی په خبرونه کې البته مل دی تاسو د پکتیا پانتون په اړه چې لابراتوار ته د انجینری پانزی لابراتوار ته نوې تجهیزات اخیستل شوي دي رپورټ مو لیدو خو پر ټولې زتوګه په عمومي توګه به د پکتیا پانتون په وضعیت او ورته مسایلو د قدرمن استاد خالد حبیب د پکتیا پانتون استاد سره وغږیږو استاد زما غاوري حبیب صاحب ستړي مو شي
السلام علیکم ورحمت الله تاسو ته ټول قدرمن همکارانو ته او د رادیو او تلویزیون ټول ترنو اوریدونکو کتونکو ته خدای دې وکړي چې ټول
bale راګ مې اوري
اورم ما ولې
مننه او هغه شی باندې
تاسو اوریدونکو
واه مخسل خو اخره کوم سه یو څه شی به راګ نو مننه او ساتځ مونږ بل نه مننه د پخپرونه کې را سره استه اول په عمومي صورت خو په لنډه توګه کده پکتیا د پانتون عمومي وضعیت تشریح کوي چې وضعیت څنګه ده د تعلیمي نصاب نه نیولې تر محصلینو پورې هر څه داسې نصاب کې بدلون نه راغلي دی خبر خو په ټوله کې د پکتیا پانتون وضعیت تاسو څنګه ارزوي دی استاد په صفات چې په خو هم وي وضعیت بدل شو اوس د طالبانو حاکمیت څنګه ارزوي ډېر زیاته
مننه چې پکتیا پونتون تم فکر کړی دا وړی چې وضعیت په اړه معلومات واخلی زه لنګ دی لاسو کولم نو پکتیا پونتون کې درس ورکوم او ما تر څنګ ډیر همکاران چې لدی ډیر کولونه کیږي چې درس ورکړي ورځ تر بلې پکتیا پونتون په دې دومره عمر کې چې تاسې شوی دا تر اوسه هر کال کوم چې هر سمستر نو دا بم غنوي د مبالغه نه وي د پرمختګ یو قدم خامخا اخیسته ده او به له شک چې دا ورستی د ورې کلونه هم داسې ده چې پکتیا پونتون کې پرمختګونه ولاړ نه دي او مخ ته روان ده پکتیا پونتون نه پونځي لري او په دې نه وړو پونځوي کې چې ورستی پونځي پکې د شریعت پونځي ده نوې تاسې شوه د پټو د وکړنو کې او کمپیوټر ساينس ورستی پونځي او چې تاسو شوی وو اوس پکې کارونه روان دي د دې وراخوا پکتیا پونتون د طبي انجینري حقوق او سیاسي علوم او اقتصاد زراعت تعلیم او تربیه ژبه او ادبیات شرایط او کمپیوټر ساينس پونځي لري دا پونځي د مسلکي استادانو لخوا یې چارې پر مخ وړل کیږي مشرتابه یې دي د پونځي رئیسان د ډیپارټمنټونو امیرین او یا د څنګه استادان دا ټول مسلکی خلک دي متخصص خلک دي په بیلابل رشتو کې ماستری او پی ایچ ډی ترڅو چې ذکر کړی دي
او استاد حبیب او واخی خبرم په ګل بدله اکثرا د تحول نه د طالبانو د حکومت نه ورسته اکثرا کډرونه وتل دي بهر ته د پکتیا پانتون څنګه د ستاسو په کې راغله ده د پانتون د استادانو مسله څنګه دلته کادرونه په خپل ځای دي کا وتلې دي دا تشه څنګه ډاکه شوې ده برته
پکتیا پونتون په دې برخه کې نسبت نورو پونتونونو ته یو څه خوشبخته ده او دا ځکه چې ان په دې اوسنوي د دوه دنیمو کلونو کې زموږ ډیری استادانو په هیواد بهر ماستری او پی ایچ ډی برنامه تکمیل کړی او راغلو خپل درسونه ته او درس ورکړي دلته دغه سي یو تشه چې سړی فکر وکړي چې تشه دی محسوسه سی کنه.
بله اغه ست شتا سو یو چی bale اغه ست شتا سو یو چی د پانتون کې نشته اما یو بل موضوع چې اغه د نصاب خبره ده ډیر بخنه غواړم وخت چون کم زه غواړم چې ډیر پښتنه تا جواب کړي د نصاب په برخه کې څنګه اکثرا د پانتونونو د ډیری پانتونونو محصلینو او استادانو پانتون او دنده د ساده په دې پرې خوله چې نصاب کې اغه بدلون دا واسه چې هغه معیاري نه دی د دې وخت او زمان سره د کې تاسو وای
باور مو شته چې تیر کال موږ د نصاب د کتنې لپاره د یو ملت د واحد ملت او واحد نصاب ترنوم لشي اشوار لاندې د نصابونو د بیا کتنې ناست لرلې چې خپل د افغانستان د ژورنالیزم د پونزویو د ژورنالیزم د ډیپارټمنټونو د کریکولمونو د نصاب د کلستر مرستيالو ما مشری د کابل پونتون د ژورنالیزم پونځي رئیس کول او مرستیا او منشي د خوست پونتون د ژورنالیزم پونځي رئیس وو اني موګه ډیر داسې مزامین چې زبېتا ته نمونه واخلم فرض کا ډیټا ژورنالیزم په ژورنالیزم کې فرض کا موبایل ژورنالیزم فرض کا سټیزن ژورنالیزم اني دا د نننې نړۍ غوښتنې دي او د خپل حساب کې نیوی جاي سي کوم په حساب کې نه لرل د مې یو یوازې غزمه استاد مسلک به اوسو مضمونونه نمونه واخلم اصلی خبره دا ده چې موږ چې تیر کال کریکولم باندې کار کاوه دوه خبرې راته شوې دي یو د وطن ارزښتونه او ګټې او دویم د نړۍ د وسنۍ نړۍ تقاضا وي
خو استاد bale استاد خو خبره ټوله دی کې دا چې دغه د وطن ارزښتونو تعریف هر چا ته فرق کوي کنه زنه امدا کډرونه چې سابقه د کار مثلا ډیره ډیر وخت په پانتون کې کار کړی دی او استاد وي د پی ایچ ڈی ترکه چې حتی هغه هم انتقاد کوي چې دوی په دغه نصاب کې یا کرکولم کې ډیر زیات تغییر راوسته چې هغه معیاري نه دی
بل شکه چې هغه کسان چې منتقد وي کې دیسې لمغه تجربه هم ډیره وي لمغه نه په علمیت هم خو یو ډیر به موږ استادان هم وي خو مسله دا ده چې د نننې نړۍ غوښتنو ته په کتو باندې شاوخوا اتیاو څنګه نصابونو زخپل شاهد حالومه چې کار پښوي په بیلابیلو کلسترونو کې د وزارت تحصیلات علي په تالار کې او دا دی یو کس کار نه وو د هر پونتون نه د هر ډیپارټمنټ نه یو اله دوه کسان بلل شوی ول او دا کسان انتصابي نه دي د دې په وځ پونتون ته مکتوب للی دا چې تاسو په پلانې څنګه لپاره نصاب کتل کیږي تاسو خپل متخصص کسان معرفي کوي پونتون د پونځو اتلیګي پونځي اړوند رشته اتلیګي اړوند رشته کې ډیپارټمنټ شورا کوي یو کس معرفي کوي
یعنی تاسو وایئ چې دا په مشوره ډیره بخنه غواړي
بله
یعنی تاسو وایئ چې کوم تغییر چې راغلی په نصاب کې د ټولو د اکثر اوسازانو چې آلت دی په افغانستان کې د هغه په مشوره باندې شوی یو ورسته پښتنه او سات پښتنه
خو بله اشنا خور
بله
یو شې شاهد حال یم او هغه دا چې باید سړی وځي وایي مکتب په د حساب د بیا کتنې په پروګرام کې هیڅ دولتي کس نه درغلی چې ویلي چې دا مضمون شامل کړي دلته
ډیر مننه او سات وخت ډیر کم دی زما یو پښتنه به ځواب پاتشه چې تاسو د ژورنالیزم د پانځي او سادانه سي امادن جنو تعداد په دې پانځي کې بيخي حذف شوه دی تاغه ته کانکور کې د ژورنالیزم د پانځي د انتخاب اجازه نه و نو تاسو فکر مې پخت او بخینو وخت کم دی ډیر مننه د حضور نه په خبرونه کې نور پښتنه په نور خبرونه کې تاسو نه ماتره کوم ودان قدر منو لیدونکو او درنو اوریدونکو د نن وضعیت نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي مننه چې تر دې شیبه خبرونه ولیده او اوریده تر بیا الله ما
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاګ خبريالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په ورستۍ حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو
سفرونو او مهمو پریکړو لپاره ورستای حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستې پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.